سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو مخکې کله ساده رادیو نه اوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور ویش ساده دوام لري. د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپونو د 35 مترو د ماښام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپا دولس شپږ نوي د خبرونه په خبرونو پیلو. پاکستانی رسنیو نن راپور کړ چې د دغه هیواد له بیلابیلو ښارونو د بې اسنادو او افغان کډوالو د سولې بهیر دوام لري. پاکستانی رسنیو وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبې پورې له پاکستان څخه شپږ لکه 15,190 بې اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بیا ستنادو افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د پاکستاني رسنیو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بیا ستنادو کډوالو د ایستلو طرح اعلان کړي، ډېر شمېر افغان کډوال دی ویری چې وبنیول شي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هممهاله ویل افغانستان د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغې وزارت ویاند همین افغان پرون شنبې د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست غونډه کې ویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري، او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب پانتخوی، قرمقل او دولت آباد لوسالیو کې د مالګې د دریو قانونو قرارداد لیو کورنی شرکت سره په 40 میلیونو ډالرو لاسلیک کړ او پرون د دغو قانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادا کړې ده چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قمندان په شمول درې ترهګر نیول شوي دي. دا د ادارې ویاند پرون شنبې په یو بیان کې ویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. په بیان کې یادونه شوې ده چې له نیول شوو کسانو سره وسلې هم موندل شوې. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د تروریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې دا دایش داته درش غړو ته نیولو اېدا کړی و. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزې ښار کې پرون شنبې د یو ښوونځي پر انګړ د اسرایلو پر راکټي حمله کې لږ څه لږه 10 کسان وژل شوي دي. د اسرایلو پوز وایي د حماس ډلې د قومندانۍ مرکز ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاعي بنسټ په اعلامیه کې ویلي چې پر همامه ښوونځي د توغندۍ او د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان شوي هم دي. مخکې د وژل شوو شمېر 10 ښودل شوی و. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلی و په دغه ښوونځي کې بې ځای شوي فلسطینیان نیره و. او د لبنان حزب الله ډلې نن یکشنبې د اګست دروم وویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلل لور ته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. پیران پورې تړلې د ډلې ادا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو دا سیمه په توغندۍ وولي، او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ وویل چې د لبنان له لوري پر لوري شاوخوا دیرش توغندي وشتل شوی دی. د اسرایلو د پاوز په وینا د اکثرا راکټونو مخه نیول شوی ده، او بیل دي چې چاته زیان ورسی کې په بیت الحلل کې لیدلی دی. ځینې اسرایلو رسنیو ولکه وایټ نت ویلي چې په حلل کې د اورلګیدو یو پیښه هم شوی ده. لبلې خوا لبناني رسنیو نن یکشنبه ویل چې اسرایلو د لبنان د جنوب په بلاتل ښار کې هوایي بریدونه کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالعه واوریدل شي. ایرانی رسنۍ وایي چې په ایران کې افغان ماشومان کار کوي. خدا چې د دې ماشومانو شمیر څومره دی، ولې افغان ماشومان په ایران کې په کارګرۍ مصروف دي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. له دې سربېره ننګرهار ته به ورشو، د هغو کسانو حال به درسره شریک کړو چې په وروستیو سیلابونو کې دوی بې سرپناه شوي دي. دا چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې اړه به وروسته درته وایو. له دې سربېره په دې به درته هم جزئیات ولرو چې ولې افغاني میرمنې د خوارزواکۍ سره مخ کیږي، او ماشومان هم د دوی په شان خوارزواکوي.
اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند میکار کوي خو سم عاید نه لري. که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
وړاندې په دې اړه نور جزئیات هم درته لرو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یو کورنۍ درې غړي سیم وړي.
دوه کسان چې یو پلار یو زوی دی اوس هم نادرک دی او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
خو دا چې د دې کورنۍ بل غړی چېرته ده په دې اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. د نړۍ مسایلو ته هم تم کیږو، نور مطالعه به مشتملتیا هم غواړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشوې په دې خبرې مجله کې. مو زه فریده سیال هرکلی کوم. یو شمېر ایرانی رسنۍ وه له دې ډلې کرمان نه خبري اژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد اژانس د خبره د دې ولایت د اما حسین د عمومي رئیس په حواله کړی ده او ویلي دي چې دغه کار ته دوی اندېښمن دي. خو دا چې ولې په ایران کې افغان ماشومان په کار بوختي ورزو تفصیلي سنه ککړ نه ورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال 602 کارګر ماشومان په کار بوختي، چاته ایرانی او پاتې 540 نوي افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبې په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د امه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحید زاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي څو ځله هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني ادوا دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وی سره له دې چې خپل یې همکار کوي خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کیږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولیږي.
خب مشکل اینجا مثلا خانوالی مثلا وقت
دلتا ستونزی دیری دی که خونزی وی درس وی خو وست چه خونزی نشتا یو مغازه که کار کوی او بلی داش سره کار کوی ده کور لگخت پورا کوی. دلتا ده کور کرایه دیر ده، ده کور خرس دیر ده که کار و نکری هم نکیگی.
کار کنه دیگه، کار نکنه که نمیشه.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوې 12 کلن بلې 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نېټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې د رکوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني ادبا و چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېرو یې بیا د ادبا افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 28 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 29 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په ننګرهار کې د ورستۍ او سیلابونو طوفانونو له کبله چې یو شمېر کسان زیانمن شوي وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لورې ورسره د مرستو ژمنه شوې خو لا هم د سرپناه له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوزنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ډېر ستونزمن دي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې د ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتون نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې وې د کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو. د غلطه خلک راغلي ول د کومک وادي وکړي بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هلی ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت لامل د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ وغړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایز ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبره سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې لامل یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23 د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22 بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې لامل یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
تاسې مخکې کله زه د رادیو نوې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمرو شپږ میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. په افغانستان کې په دریو کې تر 2 لږو نوي زیږیدلو ماشومان ته چې دغه شیدې ورکول کیږي، دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د ماشومان بیا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. دغه صندوق د خبره د شنبه په ورځ د اگست په 3 نیټه پر خپل ایکس باندې کړی ده. ارزو تفصیل حدیث پردیس ناورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 3 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومان ماشومانو د خیراتلونکې لپاره باید په لومړی میاشتو کې د مور د شیدو او لشپګو میاشتو وروسته د نورو غذایی موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال په رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نورو اړوندو بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکې سمینې چې یو اته میاشتنۍ لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې کی زما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوي شیدې مې خېوي ماشوم په مړې ده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کې کی شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټران ته لاړم بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی بلې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کمور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته ولرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبه په ورځ پر اسرایلو غچ اخیستونکی برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې ځنډولې دي. په بیروت او تهران کې د ایران له ملاتړه د دوو ډلو د جګپړ مشرانو له وژل کېدو وروسته پر ټوله سیمه کړکېچ سیوری غورځولی دی. تفصیل اسمت سروانه اورو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبه د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رستي سره د ایران د احتمال مالی بریدونه او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږي په باب خبري وکړي. د هارس ورسپانې د راپور لمخې اسرائیل او امریکا د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکوونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې لخپل او ادبای غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبه فرانسې له دې ډلې سره یو ځای شو او لخپل او ادبای وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. د غراس دینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل تخپلې الوتنې په موقتی ډول ځنډولې دي. لشتر لژه یوش کوچنیو او لو یو لویدیزو هوایی شرکتونو اسرائیل ته البتنی لغوه کړي او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته پستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز راډیو وای په دغه هیواد کې شوي ارزونې ښیي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس وی پانه هم تیره شپه په یو خبر کې د دوه امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تیره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوه مشانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله د جګپوري چارواکي اسماعیل هانیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. شاغلی بایدن چې تلیه د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگتن پر نه بدلیدونکې ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو موږ راک لازادې رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لندو سپوندو د 35 متره او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ څپه دولش پکنوي. اوس مرزو د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته د نورستان په دوه پلس والی کې د وی کورنۍ درې غړي سینوړې دي. زه یو سیدونکو وایم یو پلار او دوه زامونه وختل چې د لرګي په پل لسین څواوري خو د غپل پریما چوي د درې وړه او بوته غورځېدلې دي. د دوی په وینا د لسکلن زوی لوبو ځان راوستې خو پلار او د کلن زوی سینوړې چلای هم جسدونه نه دي موندل شوي. ورزو لسیمې نور تفصیل پدېره پور کې ورو
د لویدیز نورستان د دوه بلسوالی وسیدونکو به د امیرګل په نوم یو سپینګیره د خپل دوه زامونو سره له سینځخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پر لرګي مات شوی او درې واړه اوبو ته پریوتې دي. د ځای وسیدونکو په وینا د لسکلن زوی په خپل هڅو ځان له سین را بيستل او دوه نور اوبو وړې دي. مولوی سیف الله دیوبندی د پیخي پاړه ازادي رادیو ته وویل
سهار شپږنیم بجې درې کسان چې وي پلار او دوه زامن یو د دوه بلسوالی د جنیا کلی اوسیدونکو او فلحال دواب نکته لرګل کله کې وسیدو دوی په پل باندې تیرېدل په لور د لرګي او مات شوی دي. د ماتې دوه په وجه باندې درې وړه سین ته ورسېدل او بیا سین درې وړه وړه بیا یو زوی هغه ته لامبوي زده وزن سین نه ایستلې دي، نجات موندلې دي او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته پر رسیدلې یو بل خبر کې بل شوی چې د مرکزي نورستان لووانت ویګل ولسوالۍ څخه یو څوار لسکلن جنې سین راوړي او د کونړ مانوګي ولسوالۍ بارکنډي کې ځای خلکو جسد لوبو راوستل دي. تر دې د ما ځای چارواکو د یادو پیښو پاړڅن دی ویلي. د سیمې وسیدونکو په وینا اکثره کلی او درې په خپلونه نه لري او خلکو د خپل ستونزو هواري د پاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا کیبلی زنګوګانی چې ډېر وختونه د کیبلونو شلېدلو د لرګي او ماتې دو او خویدو لامل د غډول مرګونی پیخي را مستکیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سندونو او خړونو پلونه جوړ کړي څو له د غستونزو خلاص شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کلاسادي رادیو نوري او ساسادي رادیو خبرونه څلورویش ساعته دوام لري. دا سهار ته دا سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو څپوندو د 35 متر او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني څپه 12 شپګ نوي. لدی سربیره تاسو کولای شئ چې دا ساسادي رادیو خبرونه پر ټوئیټر، فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام او همدارنګه واتس اپ چینلونو هم در سره تعقیب کړئ. هلته زموږ بیلابیل خبرونه واوري او د دې تر څنګ الته خبرونه هم در سره ولولې او راپورونه هم ولولې. اوس هم ورزو د هغو افغانانو ستونزې در سره شریکو چې دوی په هند کې دي. یو شمېر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي چې اوس په دغه هیواد کې به برخلیک کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له فراغت وروسته د هند حکومت ورته بورسي نه دي ورکړي او اوس اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه نجونې زیاتوي چې افغانستان ته نشي ستنېدلی ځکه چې هلته د لوړو زده کړو سره سره انجونو او ښځو ته د کار زده کړو ټولنیزو فعالیتونو حق نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند حکومت په دې وروستیو کې د پرله پسې دویم کال لپاره د افغان محصلانو لپاره زر آنلاین بورسې اعلان کړې. تفصیل زنا کاکړ نورو.
یو شمېر افغان محصلین چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلین چې تیر او سږ کال فارغ شوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یو زده کوونکی خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وراسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړې د دوه یا درې میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي، یوه میاشت یا 15 ورځې وراسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسټرۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته. پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپل هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجی ویزه ورکړه.
فجر کوم چې ما ویزه نه درم، از جنوري تا ما ویزه نه درم. به یک دختر دوستم برازو اگزت ویزه داده.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې په دې وخت کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایره درک داشته باشند که ما سرین افغان
بخواست. زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چه زمان شرایط ده پا پمکیونی سی پا زنگری دوگه دنجونو چه پا افغانستان که ده کار او ازدکر اجازه نلری. لگ تر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیت هایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اون در نظر بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې د هند دولت د جولای په 13مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دریو کلونو کې د 2024 او 2025 تعلیمي کلونو لپاره افغانانو ته زر آنلاین بورسې اعلان کړې. د هند کلتوري اړیکو شورا یا ECCR په خپله ویب پاڼه لیکلي چې دا بورسې په بیلابیلو برخو کې د آنلاین زده کړو لپاره ورکړل شوي. تر دې مخکې په هند کې یو شمېر افغان محصلینو د لاریون په کولو سره د هند نه دولت غوښتي وو چې له دوی سره د بورسیو او ویزو په برخه کې همکاري وکړي. ومو غوښتل چې په هند کې د افغان زده کوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو د ستونزو او اندېښنو په اړه په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی یې د کار پرته له محرمه له اوږد واټن سفر، تفریح ځایونو او پارکونو ته د تلو او یو شمېر نورو حقونو بې برخې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسیز موخه غلا ازادي رادیو ناوري نن د ازادي رادیو په روختیا د ژوند شتمنی پروگرام چې د افغانستان په وخت په د مخام لوو تر اتو خبريږي. په دې خبري کې و چې څنګه کولای شو هغه کسان چې نه کې په سترګو کوي، هغه کسان چې سترګې لید لګ لید لري یا بيخي کم لید لري لستوندو سره